چې بریم دا ساجی راډیو د نه په چوت خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو لمړی تجارتي پلاوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ کوي په کابل کې د طالبانو له چارواکو او خصوصي سکتور له پانګوالو سره وکتل. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د ګډو خونو پاتو د امریکا سوداګریز پلاوی افغانستان ته ورغلی. د دې هیئت مشي د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس جیفری ګریګو کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي هیئت افغانستان ته ځي. د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بند شوه. په دې ځای کې نن د پاکستاني فوجانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د مرجوب لید اوشتو راپورونه ورکړل شوی دي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې له امله څلور طالبان وژل شوي دي. یوې بلې سرچینې بیا د یو طالب او یو موټر چلوونکي د وژلو خبره کړې ده. د پاکستان لور ته د یو پوځي د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی، خو تر دې دمه د دقیقو تلفاتو په اړه له رسنیو سره اطلاعات نه دي شریک شوي. د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو. په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې مؤسسې د تېرې اګست میاشتې په یوویشتمه په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وژلي چې د افغانستان له خاورې د هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. دې ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په 13مه د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتل یې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9مه ده. دا درې وړه وشل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراین رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوسییټډ پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د روسیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د اوکراین د پارلمان غړیو رستم عمروف د دې هیواد د نوي دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د اوکراین د پارلمان درې سوه اته دېرش غړیو نن د دولتي املاکو د صندوق د پخواني مشر عمروف په پلوي رایه ورکړه. عمروف د اولکسی رزنیکوف په ځای د اوکراین دفاع وزیر شو. رزنیکوف د 2022 کال د فبروري له میاشتې راپه دې خوا چې روسیې په اوکراین حمله کړې ده د اوکراین دفاع وزیر. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په تورخم کې نن غرمه تر دې جګړې وروسته دروازه د تګ راتګ په مخ وتړل شوه. وړاندې جزئیات درکوو. نن د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې په کورو کې ایسارې شوې. ملګري ملتونه له افغانستان سره 40 میلیونه بیړنۍ مرسته کوي. او په اروپا کې مو د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له کنسرتونو خبرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واوریدل، د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بند شوې ده. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د تلفاتو د اوښتو خبرونه هم خبره شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا پوځي نښته. د غړدز شاوخوا د وساته د دوړو خو ترمنځ تبادله شوې دي. په تورخم کې وساتینه چې نو غاړي نوم یې راپور کې واخیستل شي د چهار شنبه پورس ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان طالبانو پاکستاني اسکرو ترمنځ په دوه ساته جګړه کې څلور طالبان وژل شوې دي. سرچینه وایي په دې نښته کې پاکستاني لور ته هم تلفات اوښتي خو دقیق شمیرې وړاندې نه کړ. د تورخم هاخوا بې ځایي خبریال مینوال شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې یو پاکستاني اسکر او د سیمې یو اوسیدونکی ټپیان شوی دي.
یو ملیشیا کوم اسکر دی هغه ژوبل شوی او بل تورخم کې یو کارکوونکی د کسټم چې کوم ایجنټ و زخمی شوی. دې خوا صرف دغه دو تنو د زخمي کېدو خبر موږ راکړل شوی دی.
د غزایی خبریال وایي د تورخم دروازه تړلې ده او بیرته د پرانستلو په اړه معلومات نشته. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینه وایي جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې طالب ځواکونه د کرښې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسته جوړول چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بل خوا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کړی، ویلي چې دواړو خواوې د دې نښتې د عواملو په پیدا کېدو کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یا د نخته د پاکستانی عسکرو لخوا پیل شوه او د دوی ځواکونو یې په وړاندې ځوابي ډزې وکړې، خو نوموړي دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکي ارشاد محمد بیا فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې جګړه لومړی طالب ځواکونو پیل کړه او پاکستانی عسکرو د دوی په ځواب کې ډزې وکړې. له بل خوا به د سیمې نه د دې پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال له 12 بجو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په تورخم خارګوټ کې ځایي اوسیدونکي چې نو غاړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د جګړې پر مهال د درنو وسلو غږونه هم اورېدلي دي. دا په تورخم کې د طالبانو پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده. لدی وړاندې د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت منلی چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیو سره په پولو نږدې 50 ځله نښتې کړي دي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی له تلونیو سره مرکه کې ویلي و چې ډیری دا وړې او لویې نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي. هغه هغه مهال ادعا کړې وه چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول د توغندیو په توغولو سره پیل کړي او دوی بیا په وړاندې غبرګون ښودلی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې لا هم له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی نن په کورونو کې ایسارې شوې. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل د نجونو له حضور پرته په دې سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلي کړي دي. جزئیات ته سنا ککړ په دې راپور کې.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته. نن د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې، له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به 12 ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د 10م ټولګي زده کوونکې چې نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي پخوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه نور کلونه زموږ دپاره، خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15مه د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله وو، یو بل پرې لیدل، د استادانو سره به مو لیدل، نوي سینفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې ته 2 کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د دنجونو پر مخ پرانستر شي او د نورو جنونو څخه غوړي چې ناهیلی نشي او خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم ته طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غزه چالکان هیلیلری او غواړي خپل هیلو ته ورسیږي. مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو راتلونکی ولرو، مونږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، مونږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو، او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه، خپله هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تېره ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللې او ویلې دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همدا شان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 400 خوارو هیوادونو لپاره د 125 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړې چې په دې کې 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړې دي. د اوچا مشر مارټن ګریفټس په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. جزئیات امید زهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسولو لپاره ل خپل بیړنې بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا په خپل ویبپاڼه پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی 60 میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړې شوې دي. اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته تشه ډکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. ګریفټس دا هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لږه ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال 40 میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله بروانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نورو اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره پروان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیابه تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان پرې کړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات به کم مرستې ونه رسیږي ډېر زیات به وي او هغه ټول په افغانانو باندې وي، په هغه بېوزله افغانانو چې دوی بله لار نه لري او ټولو اتکا یې په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول میرمنې او ماشومان. او هغه میرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنیو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
ښاغلی امانی ده هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 1 میلیون افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هېڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ یې افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هېواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکېنو اعلان شوی څو ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو دریو میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راز تمه ده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسېدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار ایشتل شوي وو شان کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیه او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان تېره اونۍ د اوکراین له دریو جګپوړو چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنې لیکونه سوریایانو او افغانانو ورکړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس خبر ورکوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې ته د پناه غوښتونکو په غوښتنې لیکونو کې 28% زیاتوالی راغلی دی. جزئیات د فرشته مرسل په راپور کې.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د سه شنبې په ورځ په راپور کې د 2023 په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې د 28% زیاتوالي خبر ورکړ. دغه آژانس لیکلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 15,900 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې احتمال شته د کال تر پایه دغه شمېر 1 میلیون ته ورسیږي. د دغه راپور له مخې 43% غوښتنلیک ورکوونکي د افغانستان او سوریې وګړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتونکو شمېر د 2015 او 2016 کلونو د همدې مودې په پرتله چې هغه وخت اروپا د کډوالو له سیل سره مخ و ډیر دی. د دغه آژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې شاوخوا 1.3% غوښتنلیکونه تصویب شوي او دغو کسانو شمېر چې د خپلو دوسیو د بیا کتنې لپاره انتظار باسي د تیر کال په پرتله 34% ډیر شوي دي. د دې آژانس په وینا اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورتګ او د کډوالو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تر فشار لاندې دي. د ټولو افغان پناه غوښتونکو په ډله کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې 50% یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. بصیر سروري یو لغو افغانانو څخه دی چې 2 کاله مخکې اروپا ته کډوال شوی. هغه ادعا کوي چې د کډوالو په زیاتېدو سره د اسانتیاوو برابرول کم شوي دي.
فیران موضوع مسکن است، همتونم کار
موږ دلته د کورونو د کمښت له ستونزې سره مخ یو، کار هم نه پیدا کیږي. په دې وروستیو یو یا دوو کلونو کې ډېر کډوال راغلي، ځکه خو کډوالو ته د مرستو او اسانتیاو برابرول کم شوي دي.
ایمان عبدالحی چې لسه باندې دوو کلونو رئیس جرمني ته تللی وایي چې په افغانستان کې د خرابو شرایطو له امله کډوالۍ تړل شو، اوس شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې قبول شوی دی.
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا نک خوب
ده. محل ده پناه غوښتنې شرایط ښه دي. شپږ میاشتې کېږي چې زه قبول شوی یم، اوس نیمه ورځ کار کوم او همزمان ژبه هم زده کوم.
په اسپانیا کې یوې بلې افغان کډوالې نیلوفر یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شرایط قسمه شد که طالبان وارد افغانستان شدن.
شرایط داسی شول چه طالبان افغانستان تر اغلل ما رسنیز آمدنی فعالیتونه کول. کله چه طالبان را اغلل ارشوم چه خپل هیواد پریکدم او پاکستان تل ارشم، بیا هسپانی تر اغلم. دلته چه گورم ده خزو غق اوریدل کیگی او درنوائی کیگی.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د شمیر له مخې له سوریایانو څخه وروسته افغانان په 2020 غوښتنلیکونو سره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه سلنه جوړوي. د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کوربه هیوادونو په منځ کې جرمني تر ټولو زیات غوښتنلیکونه، یعنی 10% غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس دغه شان زیاته کړه چې په اوکراین کې له جګړې وروسته د دغه هیواد یو زیات شمیر وګړي هم په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې تر ملاتړ لاندې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دور په دې خوا د اروپا په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ له قانوني او غیر قانوني لارو ډېره شوې ده. بل خوا یو شمېر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي چې د دوی دوسیې په ګاونډیو هیوادونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
دا ستی رډو د دې سات په خبرونه کې تر نه نیمه پچو ورسته د لوبول میدان اونیزه سپورتي خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په آسیا جام سیالوي کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره کړیو لوبو لپاره لوبو په ارتباط تاسو اوریدل شئ. اوس په د موسیقي ډګر ته مخه کړو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو آرکستر په افغانستان کې د موسیقي له حقونو څخه د سرغړونی او د شوسو د حقونو د عدالت غوښتنې په اړه د نړیوال ټولنې د پام اړولو په هدف د سویس په جنوا ښار کې کنسرت جوړ کړی. دا کنسرتونه چې د خاموش ځمکې د موسیقي تر نامه لاندې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی، د دې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست وایي د ځوانانو آرکستر د دغه انسټیټیوټ له زده کوونکو څخه جوړ شوی چې په 2010 کال کې رامنځته شوی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د موسیقي په ژغ پیل شي.
د خاموش زمکی موسیقي د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د ارکستر ملي انسټیټیوټ د کنسرتونو د دویم پړاو نوم دی چې پرتګال ته د غړو لته ګروسته تر سره کیږي. د دوی یو کنسرت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه د سویس په مشهور او تاریخي ویکټوریا په تالار کې جوړیږي. د دې آرکسټر د کنسرتونو لومړی پړاو په 2022 کال کې په پرتګال کې ترسره شو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دغه هنرمندان پلان لري چې د سپتمبر په 11 نیټه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې یو بل کنسرت ورکړي. د یاد انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دغه کنسرتونو د ترسره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل لس کنسرتونه به ترسره شي چې یوې د سې شنبه په شپه ترسره شو.
نن ورځ موږ یو بل مهم او اساسي کنسرت لرو. د نړۍ یو تر ټولو تاریخي او معتبر کنسرت هال ویکتوریا تالار کې چې د ژنیو په ښار کې دی، دا د افغانستان د موسیقۍ په اړه د نړۍ د اذهانو د ویښولو لپاره او د غراز افغان میرمنو ته د عدالت غوښتلو لپاره یو ښه فرصت دی. زموږ کنسرت به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې ترسره شي.
د ښاغلي سرمس په وینا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر غړي هلکان او انجونې دي چې د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي دي او د یو پرتګالي لخوا رهبري کیږي چې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا ګمارل شوی و. ښاغلي سرمس د افغانستان د موسیقۍ د ځوانانو د ملي انسټیټیوټ د بل پروګرام په اړه وویل
په سویس کې د کنسرتونو وروسته به د ځوانانو د ارکستر یو شمیر غړي افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو، د افغانستان د خلکو له موسیقۍ او د ښځو له حقونو د سرغړونو پوهاوي په موخه د ایران له ځوانانو سره یو ځای د ګډ کاري سفر لپاره بن ته ولاړ شي.
طالبان می باشد.
هغه ویل چې په راتلونکي میاشت کې به د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ خزینه ارکستر زهرا هم له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په فرانسه کې خپل لومړی کنسرت ترسره کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ دروازه د اگست په 15مه هغه مهال وتړل شو کله چې طالبان کابل ته نن وتل. خو دغه انسټیټیوټ مسؤلین وتوانېدل چې خپل غړي پرتګال ته ولېږدوي او له هغه ځایه خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. که څه هم طالبانو په ښکاره ډول پر موسیقۍ د بشپړ بندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو موسیقي حرامه ګڼي او د هیواد په یو شمېر سیمو کې د موسیقۍ له اورېدونکو او خوښوونکو سره د دوی د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. دغه راز د طالبانو لخوا د موسیقۍ د وسایلو د ماتولو راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د طالبانو دغه چلند د لامل شو چې په افغانستان کې د موسیقۍ یو شمېر هنرمندان دې ته اړ شول چې غبرګون وښي او له هېواده ووځي. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون په 6مه د احمد ناصر سرمست په هڅو د افغانستان د لنګشوي جمهوریت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانیستل شو چې په افغانستان کې د موسیقۍ د مسلکي زده کړو په برخه کې په یو لا فعالو بنسټونو بدل شو.
تاسو له پیغامونو
ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلي کې ډېره وچ کلی ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. موږ پیغام دی چې د لوړ مقامات پر ورسید. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکړو. هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بېشوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پشي دي، د ماښام په کور کې لري، یو یې ولاکه ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاص یې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک قران دغه پریت.
نسرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلنې والی ده. ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکو شي، یو چارواکی دی مطلقاً د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري. ورور السلام علیکم.
د ډبلیو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دغه غذایي دغه کارتونه ورکوي. د دې اوړو دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه 14 تاریخ څرخ ولسوالۍ کې، لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې. بس د څلور میاشتو هغه ورکړو، دغه د شپږم او پنځم یې وګرځول. دغه ولاکم څه خور د بور کې کېږي، تاسې که په دې اړه کوم هغه پروګرام جوړ کړه، موږ پیغام نه شو کوي. دغه څه وایي ده ولې له کار د شپږو میاشتو یې بیا ورکې د څلور میاشتې اتې کارتونه ټول واخیسته نن.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپو 12 شپږ نیوي او په لنډو څپو 19 21 او 25 مترو له یو سهاره تر بل سهاره شپه ورځ روانې دي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د لوبو له میدانه 19 سپورتي پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په آسیا جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره کړو لوبو لپاره ځانګړې شوې ده. د خبرونه د دې لپاره ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به د یادو لوبو په تړاو هر